امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړی مشی زه نو شباش نه نن د دوشنبه ورځ د قوس میاشتې 28 د نومبر له 12 سره برابر ده. امریکا غاښنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې په فایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت نن پر رسمي توګه په اسلامي حزب باندې د لګیدلو بندیدونو لرې کول غوښتنلیک ملګرو ملتو ته استولی دی. دا امریکا د دفاع وزیر اش کارټر اسرائیل ته رسیدلی دی او چین د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو سخته اندېښنه ښودلې.
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. د زابل ولایتي شورا ولسي مشران وایي چې په دې ولایت کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دولت وسله والو مخالفینو له ځایي خلکو مالیه اخلي. په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پای ته ورسید او د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استخباراتو د دې ارزونې سره چې مسکو به د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وي شک او تردید څرګند کړ. دا او نور رپوټونه وروسته خپرېږي. اوس سرته مطیع الله عابد د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت نن پر رسمي توګه په اسلامي حزب د لګیدلو بندیدونو د لرې کولو غوښتنلیک ملګرو ملتونو ته واستو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب څخه د بندیدونو لرې کول د دغه حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقې یوه مهمه ماده ده. د دغې موافقې 15 ماده کې راغلي د افغانستان د اسلامي جمهوریت ژمنه کوي چې د دغې هوکړې لاسلیک سره به د ملګرو ملتونو هیوادونو او اړوند ادارو سره په تماس د جګړې پای ته رسیدو او تلپاتې سولې او ټکاو لپاره د اسلامي حزب په مشر او غړو د لګیدلو بندیزونو لرې کولو لپاره رسمن غوښتنه پیلوي. افغان حکومت مکلف دی په ممکن لږ وخت کې د دغو بندیزونو لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب ورزنګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل په اسلامي حزب د لګیدلو بندیزونو لرې کولو غوښتنلیک نن دوشنبه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت لخوا په رسمي توګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کولو کمیټه ته واستولې شو. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ژمي په رسېدو سره جګړې کمې شوې دي او د طالبانو اکثره قوماندانان د مالي کومک او انساني قوت ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته تللي دي. په دې اړه د کورنۍ چارو د وزارت ویان امریکا غږ ته وویل
تحرکات دښمن کم تر است.
د تیرو 15 میاشتو په پرتله د دښمن تحرکات اوس کم دي او لامل یې دا دی چې ژمی دی. دویم دا چې د طالبانو غړي معمولا پاکستان ته ځي د سرچینو د راغونډولو لپاره او په ورته وخت کې طالبانو په اوړي کې سخت تلفات ولیدل. یوازې د ملي پولیسو ځواکونو نږدې 400 طالبان او د هغوی سرګروپان په کندوز، فاریاب، بغلان، بدخشان کې ووژل. نو تبن دوی د یو فرصت په توګه په ژمي کې پاکستان ته ځي تر څو سرچینې راغونډې کړي.
د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دا هم ویل چې د جګړو د کمیدو په خوا کې امنیتي ځواکونو د شفق منوم عملیاتو دویم پړاو پیل کړی چې په دښمن فشار زیات شي. د امریکا دفاع وزارت د پنځمې په ورځ خبر ورکړ چې د زرهدار او هوایي قوا یو مشترکه نظامي قطعه چې 2300 عسکر پکې دي افغانستان ته لیږل کیږي تر څو هلته د طالبانو د یاغي جګړو مخنیوی وکړي. د دفاع وزارت وایي په دې کې 800 عسکر د ژمي د عملیاتو د ملاتړ په هدف ورزي او تر څنګ د افغان ځواکونو د ترګرۍ ضد عملیاتو کې روزنه او مشوره ورکوي. د پاکستان راستلې رپورټونه وایي چې زرګونه سنی مسلمانانو د احمدیانو په یو جماعت برید کړی دی او سوځولې دی. برید اسلام آباد په سنډه کې د چکوال په ولسوالۍ کې شوی. د امریکا د دفاع وزیر نن د دوشنبه په ورځ په اسرائیل کې او د هغه F-15 جګی جټ الوتکو د ورسېدلو د هرکلی په مراسمو کې ګډون وکړو چې د لیک مارټن په نوم د امریکایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی دی. اسرائیل د هغه لک شمیر هیوادونو په ډله کې دی چې 50 د امریکا جنگی جټ الوتکې په پیسو واخیستې. او د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارټر ډاډ ورکړی دی چې د داعش ډله به هرو مرو د موصل په جګړه کې له ماتې سره مخ کیږي. هغه لی کارټر چې په یو ناصافي سفر عراق ته ورغلی و د موصل په جګړه کې د کوردي پیشمرګه ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه. په دې اړه د رپورټ ته ستاسو پام راړو.
په عراق کې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د لمنځه وړلو د هڅې دوه میاشتې وړاندې دلته په موصل کې پیل شوې او د پرمختګ په حال کې دي. په تازه لاسته راوړنو کې د عراق حکومت پلوي ملیشو موصل ته نږدې د عاشور دا تاریخي ښار نیولی دی. د موصل په جګړه کې د عراقي ځواکونو په ګډون چې د داعش پر وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ هم له ځانه سره لري، شیعه ملیشه او کوردي پیشمرګه جنګیالي هم مل دي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر اشتن کارتر په اربیل کې د پیشمرګه جنګیالیو د هڅو د ستاینې تر څنګ ډاډ ورکړ چې داعش ډله به هرو مرو په دې جګړه کې ماته شي.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. چین نن دوشنبه د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هغه تبصرې سخت اندېښنه ښودلې ده چې وایي امریکا دې ته اړ نه ده چې هغه زړه پالیسي تعقیب کړي چې ګوندې تایوان د چین برخه ده. د یکشنبه پورې د فاکس نیوز سره د ښاغلي ټرمپ دغه تبصرې د امریکا نږدې څلوېښت کلنه پالیسي تر پوښتنې لاندې راوستې ده. او د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استخباراتو د دې ارزونې سره چې مسکو به د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وي شک او تردید څرګند کړی دی. هغه د استخباراتي ادارو دا نتیجه ګیري رد کړې ده چې وایي روسیا هڅه کړې چې د تیرې میاشتې په انتخاباتو اغیز وکړي. د سوریې د حلب ښار په شیخ سعید ولسوالۍ کې جګړه لا هم دوام لري. په دې ساحه کې د حکومت ضد یاغي ډلې ځای پر ځای دي او د سوریې اردو په خپل نظامي عملیاتو کې کمی راوستې ده. او د مصر یوې زړې فرهنګي ټولنې د دوشنبه پورې د هغه 15 مسیحیانو لپاره د دعا مراسم ترتیب کړي وو چې د یکشنبه پورې په قاهره کې د یوې مرکزي کلیسا خواته په 14 کې وژل شو. د یکشنبه برید د مصر په معاصر دور کې په مذهبي اقلیت یو بېساری مرګونه برید بلل شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نوم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د سپل ولایت شورا او ولسی مشانوی چې په دې ولایت کې لتیرو شپږو میاشتو رئیس د دولت وسلوال مخالفین لځای خلکو مالی اخلي او دولتي ځمکه د خپل وژل شو ملګرو پر کورنیو ویشي. ولسی مشان پر امنیتي ادارو نیو کوي چې په ځنو مهمو او عایداتي سیمو کې هم د وسلوالو د فعالیت مخه نه دنیولې. عزیز الله په پله په حق له رپورټ را لګلې.
د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي چې وسلوالو طالبانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې ولایت په شمول زو ولسوالۍ کې ځایي غیر رسمي ګمرک هم په خپل کنټرول کې اخیستی او عیادې ټولی. د زیاته کړې چې د دولت وسلوال مخالفین د مالی منابعو له کمبود سره مخ شوي او له دې لارې په ترلاسه کېدونکو عوایدو باندې د جګړې لګښت پوره کوي. د ولایتي شورا رئیس اجی عطاجان حق بیان امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د زابل ولایتي ادارې ته په دې اړه خپل اندیښنه څو ځله په ډاګه کړې خو تر اوسه یې په وړاندې کوم عکس العمل نه دی شول سوی.
لتیر شپږ میاشتو رئیس ته د زابل په مختلفو ولسوالیو کې په ټول مرکز کلات کې او ټول ولسوالیو کې د مالیه ټوله کله خلکو څخه د مالیه په نامه پیسې د دې لپاره دا د عایداتو یو قوي منبع ده او دی حتی د زابل پر سراداتو کې کوم ګمرک و هغه هم خپلې منطقې ته واړوي. عاید یې اوس طالبانو ته ورځي، وسلوال مخالفین یې ترلاسه کوي او دی د خلکو څخه د مځکې د جریب پر سر مالیه واخسته. د خلکو حتی که زموږ مالدار خلک دي له هغو څخه یې د خپلو مالو پر سر باندې واخسته. دا د دولت لپاره یو ډېر خطرناکه سیګنال ده. حتی دی اوس دولتي مځکې یا دولتي املاک چې موږ په ولسوالیو کې لرو هغه دی خپل هغه د دې سی په جنگ کې وژل شوی دی. د هغو کورنیو لپاره دی هغه ځکه توضیح کوي چې دا د زابلیانو لپاره یو د بدبختۍ سبب وګرځي. دا د پاکستان د ایسای پلانونه دي، غواړي دلته قومي جګړې جوړې کړي، غواړي دلته د ولسوالیو په سطح د خلکو ترمنځ جګړې جوړې کړي. دا ډېر خطرناک دی زابل لپاره او په ټولو ولسوالیو کې اوس عملاً هم مالیه جریان لري هم ځکه دی.
د زابل ولسی مشران هم اندیښنه لري چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د مالیاتو راټولېده او د حکومتي مځکو ویش د حکومت پر وړاندې د ولسی خلکو باور کم کړي او د یو نامعلوم راتلونکي په اړه تشویش لري. د زابل د کومونو د شورا مشر اجي عبدولی ولی وایي چې د شملزو په ولسوالۍ کې د وسوارو طالبانو لخوا د سیمیز ګمرک کنټرول او یا هم د مالیاتو راټولېده لدی کبل هم دي چې ولایتي اداره په خپلو کې همغږي نه لري.
شملزو ولسوالۍ هم لری پرته ولسوالۍ ده، د ډیورن لکر کې سره نږدې ولسوالۍ پرته ده. نو هغه چې طالبان په دې باندې یا مخالفین په دې توانېدلې دي او هلته بازار یې بند کړی ده یا ګمرک سینې اخی، هغه هم لکه د نورو سارایي علاقو نو خلک مجبور دي چې هلته به پر لار وسره ځي. نو د دولت لپاره پکار دي چې هماهنګي په خپل مابین کې دي زیاته شي.
د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال هم مني چې په لورو پرتو سیمو کې د اوشر او زکات پنوم د دولت وسلوالو مخالفینو ته عاید ورکول کیږي، خو د ګمرک پنوم د دولت د مخالفینو د فعالیت خبره نه مني او وایي چې دوی ته داسې اسناد نه دي رسیدلي چې د دولت مخالفین دي ګمرک پاله کړي.
دا غزنی شریان د مخالفینو لاس ته ورځي او د مخالف کو د خوی ډوډۍ غوی اخلي. هغه او چې ولایتي ادارې خصوصا والی صاحب دی قومي مشرانو سره او د ولسوالانو سره ناستې وکړي او ته هدایت وکړو چې په اطرافو کې په ولسوالیو کې د دې شهرو مخه ونیسي که په زابل کې چې دی او دا صرف اوازه ده، تر اوسه پورې دغسې چې ولایت ته نه دي رسېدلي چې مالته دوی ګمرک دي او دوی دونه ازادانه ډول باندې دوی چې هغلته ګمرک ولري او د خلکو نه پیسې واخلي.
د زابل یو امنیتي مقام د نمونه شول په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو تویل چې د دولت وسلوال مخالفین تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د عمراني او روغتیایي پروژو د عملي کولو د اجازې په بدل کې هم خپل معلومه اندازه پیسې ترلاسه کوي. سرچینې زیاته کړې چې ځینې افغان تجاران هم د خپل کاروبار په بدل کې په پټه خپل د زکات پیسې وسلوالو طالبانو ته ورکوي.
د 2014 کال وروسته 15 ورځنی کمپاین نن پیل شو. په دې کمپاین کې به په درویشتو ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمر 15 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن د مخنیوي د پولیو څاڅکي ورکړل شي. کمپاین نن دوشنبه پیل شو او تر جمعې ورځې به دوام ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پای ته ورسید. د دغه کمپاین په پای کې افغان چارواکو ټینګار کړی چې باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي دود په ټولنه کې عام شي. په دې اړه جزئیات له کابل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د روان عیسوي کال د نومبر میاشتې په 15مه نیټه په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې تر ډیره بریده د ښځو د پوهنې، روغتیا او د هغوی د مهارتونو د ودې لپاره پر پانګونې ټینګار وشو. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د دغه کمپاین په پای غونډه کې وویل تر هغې چې ښځې او نارینه د خپلو حقونو او همداشان د یو بل د حقونو په هکله پوهاوی ترلاسه نه کړي، له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي مسله په افغانستان کې د عملي کېدو وړ نه ده. اغلی محقق ویل له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوي مسله باید په ماشومتوب کې په پام کې ونیول شي. کله چې موږ په ټولو برخو کې ښځو ته حق ورکړو، طبیعي ده چې تاوتریخوالی نه کیږي. په کورنیو کې د برابر چلند حق او حتی نجونو ته زیات درناوی دې ته زمینه برابروي چې په ټولنه کې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او له هغوی سره د تاوتریخوالي مخه ونیول شي. له ښځو سره د تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسید چې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 302 پیښې ثبت شوې دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د دې کمپاین په پایغونډه کې وویل د کمپاین پای په حقیقت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې د ملي پروګرام پیل دی او باید ټولې دولتي ادارې خپل عملي پلان په دې برخه کې وړاندې او له موږ سره یې ګام په ګام تطبیق کړي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون دا 14 ورځنی کمپاین د ښځو د حقونو په برخه کې یو سمبولیک ګام وباله او په دې برخه کې پر عملي اقداماتو ټینګار وکړ. د دغه کمیسون غړی قدریه یزدان پرستو ویل
یک برنامه عملي تدوین شوه یو جوړ شوې طرحه چې لمخې موږ سره ډول وکولای شو تر څو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په ډګر کې مبارزه وکړو وړاندې نشوه. موږ په داسې حال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین په پای کې ولاړ یو چې یوه ښځه په روغتون کې د درملو او خوړو د نشتوالي له امله سا ورکوي او موږ دا کمپاین په مجلله هوټلونو کې لمانځو. د بشري حقونو د کمیسیون دغې غړې په تنده ژبه د افغانستان له اجرایه ریاست څخه وغوښتل چې د شعارونو پر ځای له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي مبارزې ته باید عملي بڼه ورکړل شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
هغه افغان کډوال چې له پاکستان نه بیرته راستانه شوی او دلته کاروبار پیل کړی خوشاله دي، خو د نور چې په جګړو کې د کورنۍ سرپرستان وژل شوی له ستونزو سره مخ دي. په حق له د ګلرحیم نیازمن رپورټ په ګډه اورو.
تقریبا له 50 کلنی نیا څخه شاوخوا 15 مسیان راټول شوی وو. 15 یا شپږ نور څنګ ته راغلل. هر یو له یخنۍ رپیده او مخونه شنه وختي وو. څوک له یخنۍ څخه په جړه وو او څوک ټوخېدل. هغه به کله یو په غې کې راکله کړه او کله بل، خو د ګرمولو لپاره یوازې مخل شوی کمپل ترې تا وکړه.
د غوستو د پاره څه شول؟
انده شان لري چې راوړم دوی جوندم دلو د کورم وورم. اما وخت سم راوړی اما که باغون دی نه
خپل ولید
د دغه میرمن مشر زوی زمان د قندوز په تیره جګړه کې هغه وخت وجل شوی چې کور ته د خوراکي موادو په اخیستو پسې د باندې راوتلو. قندوز ته له هغه وخت څخه چې په پاکستان کې د افغان ماجرینو د بیرته راستنېدو کمپاین خپل وطن ګل وطن پیل شو، یو شمیر کورنۍ بیرته راستنې شوې دي. په دغه راستنو شو کورنیو کې هغه خلک له خپل ژوند څخه راضي دي چې له راستنېدو سره سم پر کاروبار پیل کړي، خو هغه کورنۍ چې سرپرستان یې په جګړو کې وجل شوی د جمی لواورو او یخنۍ په عذاب دي او وایي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. د زمان مور د تنور هغه ځای ته اشاره وکړه چې یوازې پلاستیکي ترې چاپیر کړي وو. وی ویل لرګي هر ورځ یو یو من اخلي. نوموړي د خپل ژوند په اړه داسې وویل:
چنل لګ زغاله ماما نو وی سره غلو و ام وسه غم خلاصه ده هیڅ چنل ارګشت نه چې لګ لګ منا کی راخلو مدا وسه والا که په خوده کې سهار نم بخاري لګول ما کوټه کې خناس کومه تن تنور اچول تن اره ور می و تن هغه کې واچو سندلی بخاري مته دا ناغه سي خاص نشته راته بخاري پرته
د کور پنګړ کې هغه واور ډېرې پرته د چي د بام لسره را پک کړي. کور د وبو ډندو لویانو او وړو با لډندو بوب خبرندې ته چتوله. دغه میرمن د خپل یتیم الماسیانو په اړه د سیوی
انده سوراز چلو اوږي تیګه سینه څخه خدای په لی پراته سن څنګه کو صغیران د ارخانه یو بل ورته شراوډي ورته خطا کینو یا تری وسره کوم زړه درد او کیراوډي ورته چي یا کوم دوست زړه درد او کیراوډي ورته چي ورځه تیریږي نو چی به ورکی نو سی یو خواران به خوري کنه نس به خدای په لی چی شه به خوري.
هغه وایي چې که خپلوان او پیژنګلو څوک ورسره مرسته وکړي گزاره به وکړي او کنه د عاید بللار نه لري. د دغه کورنۍ هغه ماشومه چې خپل کشره یتیم خورې په ډډه پسې کلکه کړي وایي چې دوی مخکې واوره نه ولیدلې او له دومره یخنۍ سره هم بلد نه دي.
هغه یخنۍ کې چپلې نه لرو چیم نه لرو.
نو تاسو چې بیرون ګرځئ چې پخو کوئ؟
چپلې پخو کوئ؟
واوره کې چپلې پخو کوئ؟ خو د هغو کورنیو سرپرستان چې له راګرځېدو سره سمې کاروبار پیل کړی اوس خوشحاله دي. عاشق الله درې میاشتې مخکې کور قندوز ته راوړی او دوکانداری کوي. هغه د خپل ژوند په اړه داسې وایي:
تقریبا درې میاشتې کېږي چې موږ راغلي قندوز ولایت ته. کار خدای بس ورځ تیریږي نو والا نو بس کوشش کوو چې عادت ناس خو عادت بشو ژمی دی پوه شوې.
په قندوز کې له ځایي اوسیدونکو پرته د یو شمېر شاوخوا ولایتونو د اوسیدونکو هم کاروبار جوړو، خو تیرو جګړو د زیاتو خلکو کاروبار زیانمن کړی دی. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استخباراتو د ارزونې سره چې ماسکو به د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي شک او تردید څرګند کړ. هغه د استخباراتي ادارو دا نتیجه ګیری رد کړه چې وایي روسیې هڅه کړې ده چې د تیرې میاشتې پر انتخاباتو اغیزه وکړي. استخباراتي ادارې وایي چې روسیې د کمپیوټري مداخلې له لارې د امریکا یو شمیر سیاسي ادارو په اړه معلومات غلا کړي دي او د خپلې خوښې او انتخابات پر بنای خپروي. د خپل خوخي او انتخاب پر بنای خبري په واشنگتن کې د اندېښنه مخ په زیاتېدو ده چې د متحده ایالاتو د راتلونکي ولسمشر اړیکې به د استخباراتو له ادارو سره څنګه وي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل جمهوري ریاست د پرانستنې لپاره ځان چمتو کوي، خو هغه د روسیې د کمپیوټري مداخلې په اړه خپل بې باوري پټانه کړه ده.
خو په دې نه پوهیږي چې دا روسیه به کچین او یا بل څوک کېدای شي یو تن چیرې په خپل بستره کې ناست وي.
د برحال ولسمشر باراک اوباما ادارې د روسیې د کمپیوټري مداخلې په اړه د بشپړو تحقیقاتو امر ورکړی دی چې د ده د دورې د خلاصېدو نه مخکې بشپړ شي.
Our intelligence community
استخباراتو دا تشخیص کړی چې د تخریبونکو سایبری بریدونو مخه دا وشي زموږ په انتخاباتو کې مداخله وکړي. زموږ استخباراتو دا خبره واضح کړې ده چې دا فعالیتونه د روسیې د حکومت له خوا نه په لوړه کچه اداره کېدل.
د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قدرت د انتقال ډلې د امریکا پر استخباراتو کلکنی وکړه او وی ویل دا هماغه خلک دي چې ویلې صدام حسین د ډلیز وژنې وسلې لري او دیموکراتان هڅه کوي چې په انتخاباتو کې د تیرې میاشتې د ماتې لپاره پلمه پیدا کاندي.
روسانو هیلری کلینټن ته دا نه دی ویلي چې ویسکانسن او میشیګن ته پاملرنه ونه کړي. هغې د ناوړه نظریاتو له امله انتخابات وبایلل.
د کانګرس یو شمېر غړي د روسانو د لاسوهنې په اړه د دوه ګوندي تحقیقاتو غوښتنه کوي.
دا د ولادیمیر پوتین لپاره د جګړې یو ډول دی. هغه جنایتکار دی، له زور نه کار اخلي. هغه غواړي زموږ پر انتخاباتو اغیزه وکړي، په کار ده له هغه سره حساب وشي.
په کار ده موږ په دې پوه شو چې څه پېښ شول او څنګه له ځانه دفاع وکړو. بې له شکه دا په نړۍ کې د ګڼو منابعو له خوا نه یو خطر.
په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې نه علاوه منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فاکس خبری چینل ته وویل چې دای بل استخباراتو سره هغه وخت د معلوماتو په اړه غونډه وکړي چې ضرورت ورته ولري. دا چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په د استخباراتو په مختصر ورځنی او محرم مجلس کې برخه نه اخلي، په سپینه ماڼۍ کې به د څو لسیزو دود مات کاندي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
روغتیا پالان وایي چې ساکال د پولیو پر ضد مبارزه تر ډیره بریده بریالۍ روانه ده او د ګوزان ساري ناروغۍ د ویروس خپرېدو ساحه را محدوده کړې ده. دغه راز نن د افغانستان په 23 ولایتونو کې د ګوزان ضد 15 ورځنی کمپاین هم پیل شوی دی. ابراهیم رحیمی له خوست نه دا رپورت پرې رالیږلې ده.
سره له دې چې سږکال په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د پولیو په دایمي معلولونکې ناروغۍ اخته شوي، خو په ټولیز ډول د تیر کال په پرتله ساک په دې برخه کې ډیر پرمختګ لیدل کیږي. 2015 میلادي کال د افغانستان مختلف ولایتونه د شلو مثبتو پیښو شاهدان وو، خو روان 2018 میلادي کال تر اوسه د ګوزن 12 مثبتې واقعې ثبت شوي دي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا دا د پولیو ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې د پرمختګ څرګندونه کوي.
حاجي سلطان غني، زه غدي ډېر یم، ګټه وده لري چې د هر ګزار دپاره د هر شي دپاره صحیح ده، هو نور مرضو دپاره. نو واکسین کې چې ګټه نه وایي نو څه کوم؟ ګیز مې ورکړ، میاس په میاس راځي دا ورکوم. ای واکسین خو دا ده چې ورور دما چې واکسین خو دا چې فائدې رسوي، دا خلک ولا ټول تر خوشحاله دي، نو چې خراب وای خو نه به ورکوم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلي معافیت د سرویلانس عمومي مسؤل ډاکټر محمد حنیف نیازی د پولیو ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې د پرمختګ لامل د رسنیو مبالغینو ولسی مشرانو له لورې ترسره شوی پراخ عامه پوهاوی بولي.
نو دا مرض پولیومیلایت سی عامل سی ویروس دا نو دا ویروس ټول ماشومان سی معافیت کا چی چی کدا سی غوی مصابه کی نو دا په خاطر باندې اما په اویل ملي رادیوګان لاره او بین ملي رادیوګان لاره اما په اوی ځا سوید ان شاء الله ټول خلکو زده ته ماده خپل ماشومان واکسین کی
روغتیایي مسؤلین دا خبره داسې محل کوي چې نن د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د دغې ویروسي ناروغۍ د محوه کولو په خاطر د 2018 میلادي کال د واکسین وروستی فرعي کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې د راتلونکې جمعې ورځې پورې به دوام ولري، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر 15 کلنۍ کم عمره 15.8 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین تطبیق شي. دینی عالم عبدالقدوس پر ټولو خلکو غږ کوي چې د اسلامي وجیبې پر بنسټ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په ورکړې سره د هغوی سالمه روغتیا تضمین کړي.
دا د صحت مسله ده، صحت دا لازمه بدل ده چې د ماشومانو ته باید د دوایي د استعمال کړی شي. په مجموع کې ټول ولس دا وظیفه ده چې باید خلک دې مسلې ته آماده کړي تر څو واکسین دغې ته وویل شي، راتلونکي نسل دې موږ تباه نه وي، هغه نجات پیدا کړي.
پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکي ناروغي ده. د روغتیا پالانو په وینا تر هغه چې په افغانستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم موجوده وي، هیڅ بل ماشوم د دغې ناروغۍ له خطر څخه خوندي نه دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت نن په رسمي توګه په اسلامي حزب د لګېدلو بندیزونو لرې کولو غوښتنلیک ملګرو ملتونو ته استولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ژمي په رسېدو سره جګړې کمې شوې دي او د طالبانو اکثره قوماندانان د مالي کومک او انساني قوت ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته تللي دي. د امریکا د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د زرهدار او اوی قوا یوه مشترکه نظامي قطعه چې 2300 عسکر پکې دي افغانستان ته لیږل کیږي تر څو هلته د طالبانو د یاغي جګړو مخه ونیسي. د پاکستان نه راغلي رپورټونه وایي چې زرګونه سنی مسلمانانو د احمدیانو په یو جومات برید کړی دی. برید د اسلام آباد په سندو کې د چکوال په ولسوالۍ کې شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر نن د دوشنبه په ورځ په اسرائیل کې او د هغه F-15 ډوله جنگي جیټ اتکو د ورسېدلو د ارکلی په مناسبت کې ګډون وکړي. د لکټ مارټین په نوم امریکایي کمپنۍ جوړ کړی دی او د اسرائیل د هغه لک شمېر هیوادونو په ډله کې هم دی چې 50 د امریکا جنگي جیټ اتکو په پیسو اخیستي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارټر ډاډ ورکړی دی چې د داعش ډله به هرو مرو د موسل په جګړه کې له ماتې سره مخامخ شي. ښاغلي کارټر چې په یو ناڅاپي سفر عراق ته ورغلی، د موسل په جګړه کې د کوردي پیشمرګه ځواکونو د هڅو ستاینه کړې ده. چین نن دوشنبه د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هغې تبصرې سخت اندېښنه وښوده چې وایي امریکا دې ته اړ نه ده هغه زړه پالیسی تعقیب کی چې ګوند تایوان د چین برخه ده. د یکشنبه په ورځ د فاکس نیوز سره د ښاغلي ټرمپ دغه تبصرې د امریکا نږدې 30 کلنه پالیسی تر پوښتنې لاندې راوستې ده. او د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استخباراتو د دې ارزونې سره چې مسکو به د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وي شک او تردید څرګند کړی دی. هغه د استخباراتي ادارو دا نتیجهګیري رد کړې ده چې وایي روسیا دا هڅه کړي چې د 13 میاشتې په انتخاباتو اغیزه وکړي. او د سوریې د حلب ښار په شیخ سعید ولسوالۍ کې جګړه لا هم دوام لري. په دې ساحه کې د حکومت ضد یاغي ډلې ځای په ځای دي او د سوریې اردو په خپل نظامي عملیات کم کړي دي. او د مصر یوې زړې فرهنګي ټولنې د دوشنبه په ورځ د هغو 15 مسیحانو لپاره د دوا مراسم ترتیب کړي وو چې د یکشنبه په ورځ په قاهره کې د مرکزي کلیسا خواته په 14 کې وژل شو. د یکشنبه په برید د مصر په معاصر دور کې په مذهبي اقلیت یو بېساری مرګونه برید بل شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی.
قدرمون اوریدون کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا همدیزی پایتا و رسیده پا چولند و شیبو که ده دری خبرونه اوری اور پسی ده خبر و اتر و گفت و شنود خبرونه اوری خوب پا کم موضوع بده ملمنو سر پا که بحث دیگی
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د ازبکستان هیواد د حیرتان هیمن اوسپنې پټلۍ له لارې د افغان سوداګرو مالونو ته د انتقال اجازه نه ورکوي. پر دغې لارې د لیږد رالیږد پروسه ټکنۍ شوې ده. ولې ازبکستان اجازه نه ورکوي چې د چین قطر دغه هیواد ته د افغان سوداګرو مالونه انتقال کړي؟ د خبرو اترو گفتشنو د خبرونه د بحث موضوع هم دا تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. تر بیا هم الله مل شئ.